ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو هڅه کوو چې د ننګرهار د اچین پولیسوالي کې د امریکا د پوز د بمباري په اړه هم له تاسو سره معلومات شریک کړو چې تیر شپه تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننی کانفرنس کې ګډون ونه کړی. د جمهور ریاست له خوا په یو خبري شوی اعلان کې راغلی چې په اچین کې د ناتو له خوا بمباری د دوی سره په هماهنګ تر سره شوې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه نننی کانفرنس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون ویل دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي. مارک ټونر ویل دا نه دروخانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی. د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅه کوي. خو نوموړي ویل امریکا له روسیا او د سیمې نور مهمو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري. افغانان په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان د ډیپلوماټانو په شمول د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازي سلام مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو هیئت هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر په وی خبر پانه کې ویل دي چې د قاطع ماموریت د ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې د داعش په تونلونو او په ټنځایونو باندې درنې بمباری شوې او دوی د دې بمباریو په جریان کې دي. د ارګ لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دې بمباری کې داعشیانو او نورو دښمنانو ته تلفات اوښتي دي. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون د 2 بجو په شاوخوا کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت د دوی سره په هماهنګۍ د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د مومندري په کلی کې دغه بمباری کړې ده چې په کې د داعش یو لوی مرکز ویجاړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي چې شپږ دیرش تنه د داعش وسلوال او وژل شوي او همدارنګه یوه زیاته اندازه وسلې او د دوی وسایط او مهمات له منځه تللي دي. اخوا پینټاګون وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی. د پینټاګون وایاند ادم سټم پرون ویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په اچین ولسوالۍ کې د جی بی یو په نوم له هغه بم څخه کار اخیستل شوی چې د سمت په وینا یولس ټنه چاودیدونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پینټاګون وایاند وایي دا بم په هغه غره کې چې ویل کېږي داعش ډلې د خپل مرکز په توګه کار ترې اخیست پر یو سمه سا اچول شوی دی. او د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خایي په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. ای سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوي طبي ازمایښتونه ښیي چې د لډوپنګ یا غیر مجاز درملو څخه کار اخیستی. د ای سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پرېکړې په وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل له 16 نیټې وروسته به نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې ای سی سی د خپلې دې پرېکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخته مخکې څه نشي ویلی. 29 کلن شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه یې په څه کم شپېتو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. پولیس وایي محمد ماشل په ټولنیزو شبکو کې د لیکنو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی او د مردان خار د عبدالولي خان په پانتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا ووژل شو. د دې پېښې له جریانه په اخیستل شوي ویډیو تصاویرو کې ښکاري چې 22 کلن ماشل پر مځکه پروت دی او یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کېږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان یې د دې قضیې په تړاو نیولي دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وژل شوي. پاکستان په قوانینو کې کفر ویل جرم ګڼل کیږي او مجرمینو ته ښایي تر اعدام پورې سزا ورکول کیدای شي، خو عامو خلکو ته دا اجازه نشته چې څوک دې د کفر په ویلو تورن او یا دې هغه ته سزا ورکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپوړی چارواکي د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو پر ادارې او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورې اندېښنې انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس و او اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. نوموړي د ویکیلیکس پر موسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې کوي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند د یو شمېر چارواکو ایمیلونه رسوا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول او د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ بریالي کول و. په عین حال کې د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه ووهله او نوموړی نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والسیف چې تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف ښودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 30,000 کتونکي لري. د روسي حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندیدو په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته لروانېدو د مخال وتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلي. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه د برید په اړه تحقیقات کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوي وو. دا یو خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو ننګرهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې په ټلیفون را سره دی. تیره شپه د امریکا پاوچ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه. د دې پیښې په اړه به نور معلومات له شاه محمود شینوارې څخه واخلو. شینوارې صاحب، تازه معلومات څه دي چې دغه بم په کومه سیمه کې غورځېدلی دی په دقیق ډول؟
ډېر زیات من لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره ورځ ماښام ناوخته شاوخوا اووه بجې غرمې ځواکونو تر ټولو لوی او قوي ترین بم چې تر اوسه پر دې سیمه کې نه و کارول شوی، دا د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي په ساحه کې، دغه تنګي ډېر لرې دی غرنۍ سیمه ده. دا او دلته د پخوانۍ او تاریخي لوی عصمته چې لکه ستوري بوري مشهوره عصمته په مجاهدین په وخت کې هم دلته د مجاهدینو مرکز و. او د چې کیږي چې په سلګونو هم چې په زرګونو خلک په دغه وخت کې ایجي قرارداد جوړ کړ چې اوس د داعش په راتلو او داعش همدغه ځنه د ټولو داعش او سوال او رهبري د قسمت څخه کېدله. دغه به هم په صحه باندې کار شوی دی. په دې صحه کې ملکي کورونه ځکه نشته چې داعش سره د دې سیمې خلکو څه کړی و نور څه دي. موږ په دې اړه چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي ورسره د قومي مشرانو نه د هغوی په اړه باندې د داعش هغه مهم وسلوال او مشران چې کوم یا بهرني کسان چې دغه ډلې سفنه کولې، دغه ډلې راهنمایي چې کوله، هغه په همدغه قسمت نه به کېدل. د تقریبا لا هم ولایتي ادارې سره معلومات نشته خو شل کېږي چې په دې ساحه کې ډېر زیات تلفات او تاوتې دي. دغه بم د کارولو په اړه ولایتي اداره وایي چې بهرنۍ ډاکټر دوی سره په همغږۍ باندې دغه بم په دې ساحه باندې توغولی دی، ځکه په دغه څوکه باندې د فلوټ الوتکو ډېر زیات بمبار وکړو، خو هېڅ تلفات نه پرې ورباندې نه کړو. نو بالاخره د دواړو د افغان حکومت همدارنګه د بهرنۍ ځواکونو په همغږۍ باندې دغه بم پرې سهار توغول شوی دی.
شینوار صاحب، که هم تاسو ویل چې تلفات ډېر زیات اوښتي دي، لیکن بیا هم تاسو داسې ارقام ترلاسه کړي دي چې څومره کسان شاید په دې حمله کې وژل شوي وي؟
د وګړو ارقام نه ولې دي داري پښتانه تفتاحه کې دي څوک چې هغه څه چې دا دي ساهینا عام خلک هم راوتري دي یو ځل چې د دایښ او سوال لوی مرکز شې دا مسلګونه نه ولې تر ګورو دا شاله دغه ساحه کې دا څه تر ټولو مهم او لوی مرکز وو خو د ولایتي ادارې په وینا باندې چې په دغه بمبار کې څه خام پر لري د دې ډېر مهم بهرني دایشان چې هغه دغه دایښ د رهبرۍ او هغه معلومات تللي دي خو دا د صوره دا د څه لږه افغاني د مشخصي
پرون چې کله دا بم وغورځول شو یا ویلته دا هم یاد شو چې تر دې وروسته هلته افغان ځواکونه ورشه او خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي
د دې ځای ته چې افغان ځانګړي ځواکونه هم تللي دي او د معلوماتو لمه ولا د امریکایي ځواکونه هم تللي دي چې په مامن ریسم کې د مامن څنګه تلانی د دې د راتلونکو د بم وغورځولو او د مامن برخې دا هم ډیره خطرناکه ساحه و چې تر اوسه پورې څوارې افغان او غړو ځواکونه چې عملیات کوي د مامن درې نه دي مخکې نه شو کولای او یو ځینې لکه هم او چې د مامن درې کې به دایې چې افغان خطو او په مامن د دې څه څه په دې کې نه بریده دایې چې سوال څه کوو ډیر خزي څه کوو د مخکې نه شو کولای چې کار دا غوښتل د ټول څه لري او د ما دړي د افغان ځنګل ځواکونه د امریکایي ځواکونه چې ولې چې په دې ځای کې دا تر څه دي او سوال
شمامو چنواره مننه د ازادي راډیو خبريالو لننګرهارې چې د اچین پولیس والی کې د پرونی په بم په اړه باندې تازه معلومات له تاسو سره شریکول د وویل چې هلته د سیمې خلک نه وسیدل او د سشکاري سي دایشته درانه تلفات او شتبي وسم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازه وړاندې کوي
د ازادي راجوی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی راجوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د کتابخار لوري د شلو کتابونو د چاپ او مخکتنی رپورت اوري طنز لیکوال عبد النافع احمد د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي
تنز دوام ده سبکونه لري یو هغه تنز چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروږي لږ درد دروږي دا جلا تخنیکونه لري
د شاعر او لیکوال استاد عباسین یوسف زی د مرکه دوهمه برخه که وخت و نور مطالبم اوریدلای شي پیل خبرونو کو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
د چین سفارت په نږدې راتلونکو کې په کابل کې فرنګي نندارتون جوړوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري او د چین مرستیال سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو پر دوام ټینګار وکړ د وخت راجانس د خبر لمخې په هغه کتنه کې چې د ورېدې میاشتې په 28 نیټه په کابل کې ترسره شوه د چین د سفیر مرستیال هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي او فرهنګي اړیکې باید له یو نسل څخه بل ته وغځېږي د چین د سفیر مرستیال په خپلو خبرو کې ویل د چین د خلکو د فرهنګ د پیژندلو په خاطر غواړو په نږدې راتلونکو کې په کابل پانتون کې فرهنګي نندارتون جوړ کړو چینی پلاوی په دې باب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ډاډ ورکړل شو د وری د میاشتې پاتلسمه نیټه په کندوز کې د ریدی ګل کلنې مشاعره ترسره شوه په دغه مشاعره کې چې د کندوز ولایت مقام په مرسته د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ په پارک کې جوړه شوې وه د کندوز پر شاعرانو سربیره د تخار بدخشان بغلان او کابل یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړی و د کندوز والي اسدالله عمرخیل د مشاعرې د پرانستې په وینا کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې څخه مننه وکړه وی ویل موږ باید خپل ټول فرهنګي او ادبي میراثونه ژوندي وساتو د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر فدا محمد ارزخ په خپلو خبرو کې داسې مشاعره د خلکو ترمنځ د شته واټونو د لمنځه وړلو غوره لارې وبللې ریدی ګل مشاعره له یو لسو کلونو راهیسې هر کال په کندوز کې جوړیږي چې د کندوز د اړوندو ولسوالیو او د نورو ولایتونو شاعران او فرهنګیان پکې ګډون کوي د اطلاعات و فرهنگ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د وري د میاشتې په 28مه نیټه د دستانه نړیوال نندارتون لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې استانه نندارتون د روان میلادي کال د جون له 10مې نیټې څخه د دسمبر د میاشتې تر 10مې نیټې پورې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو په ګډون د قزاقستان په استانه ښار کې جوړیږي. د استانه په نړیوال نندارتون کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت هم د هیواد ځینې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کوي.
د وری د میاشتې په 18مه نیټه کتابخار د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. دا شل کتابونه د علم او فرهنګ د سرلارو ژوندلیکونه دي چې د کتابخار لخوا چاپ شوي. کتابخار پته یې لري چې سل داسې کتابونه به په پښتو او دري ژبو چاپوي. نور حال زموږ همکار همایون هیواد راکوي.
دا وری د میاشتې په 18مه نیټه په کتابخار کې د سرلارو د ژوندلیکونو د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د کتابخار مشر استاد نجیب الله منلی وویل کتابخار غواړي سل داسې کتابونه چاپ کړي. استاد منلی د دغو کتابونو د چاپ په اړه د ځینو ټکو یادونه داسې وکړه.
دلته زمونږ څو ټکي په نظر کې دي چې هغه هم د کتابخار د دریزه مګر د کتابخار نه ورخوا اهمیت لري. اول دا چې دغه کتابونه چې مونږ یې چاپو، په دې کې د ژبو په ارتباط مونږه یو خاصه پالیسی لرو چې مشخصه ده او باید واضح وي. په فارسی کې ایرانیانو ډیر کار کړی دی، آثار شته په بازار کې موجود. هلته د موادو کمی نشته مګر دغه مواد په پښتو کې نشته. سره له دې چې زه د ژباړې نه د ژباړې مخالف هم یم، خو مونږه دې ته حاضر یو چې حتی له فارسی وژباړو خو پښتو ته د کتابونه راوړو چې اول په پښتو کې دغه خلا ډکه شي. دویم هغه مشاهیر لیکوال کارکوونکي هغه د فکر او فرهنګ سرلاري چې د دې خاورې پیداوار دی، د دې خاورې دي، مونږ تر اوسه پورې هغه د نورو دخلی نه پیژنو، یا د غربیانو دخلی پیژنو، یا د ایرانیانو دخلی پیژنو. د هغوی په باره کې باید مونږ خپل تولید ولرو، او په دې لار کې مونږ خپل ځینو دوستانو نه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا اثر ولیکي. نو دا اثر به هم په پښتو او هم په دري چاپیږي، ځکه چې دا زموږ خپل اثر دی. په درېیمه مرحله کې زموږ نقشه دا ده چې بیا هغو ژبو ته چې ویونکي کم دي مګر په افغانستان کې مهمې ژبې دي، ازبکي ته، بلوچي ته، نورو ژبو ته، هم مونږ دغه اثر ترجمه کړو. هغه به زموږ درېیمه مرحله، که چیرې د اول دوه مرحلې کامیاب شولې.
کتاب خار له چاپ شویو شلو کتابونو علاوه اتیا نور کتابونه هم چاپوي. استاد منلی وایي دا کتابونه به ځینې خاصې ځانګړنې ولري او د هغو له مخې به پیژندل کیږي.
تر اوسه پورې مونږه شل کتابه ژباړلي دي او چاپ کړي دي چې نن تاسو مخکتنې ته راغلي یاستئ. فکر کوم چې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې دا هم پخپله هم یو حادثه بللی شو. په یو چوکاټ کې په یو فکر باندې په یو ځل د دومره شمېر کتابونو چاپول سابقه مونږ نه لرو. بل په دې کتابونو کې تاسو عکسونه ګورئ، مونږه د شکل د لحاظ هم فکر پې کړی دی. یو موضوع چې زمونږ په ادبیاتو کې تر اوسه په هیڅ کار نه دی شوی، هغه د ټکس او د پاراټکس خبره ده. متن به وړاندې شي مګر دا متن په کوم شکل کې وړاندې کېږي، په کوم چوکاټ کې وړاندې کېږي، دا هم مهمه ده. دا کتابونه ټول په یوه بڼه چاپېږي، یعنی هر څوک په هر ځای کې چې دا کتاب ګوري پوهېږي دا د کومې سلسلې کتاب دی. فقط د کتاب شمېره او عنوان او طبعا لیکوال او ترجمان دا پکې بدلیږي، نور د کتاب بڼه هماغه بڼه ده د ټولو کتابونو لپاره. دویمه خبره د رنګ مسله ده. ټول کتابونه په یو رنګ کې چاپېږي د دې لپاره چې د کلکسیون حیثیت پیدا کړي. خو دلته بیا مونږ د ژبو تفکیک ته ضرورت لرو، نو یو رنګ د پښتو لپاره، یو رنګ د دري لپاره، او که نورې ژبې شروع کړي د هر ژبې لپاره به بېل رنګ وي. دریمه خبره د ژبې موضوع ده. مونږ کوشش کوو چې دا کتابونه په معیاري ژبه باندې ولیکو، زمونږ د وطن په معیاري ژبه باندې. او په دې برخه کې هم هدف دا دی چې بالاخره دغه معیار باید یو څوک یو ځای کې پیدا کړي. نو حداقل دغه کتابونه چې چاپېږي د یو څو تنو استادانو د خوانه معیاري بلل شوي دي د ژبې د لحاظه، او که څوک دا ژبه په لیکنه کې وکاروي ډېر زیات به د ستونزو سره نه مواجه کېږي، هم په افغانستان کې او هم په نړیواله سطحه باندې. او دا کېدای شي که چېرې زموږ دا پروژه کامیابه شي او موږ تر سلو زیات داسې کتابونه وړاندې کړو او وکړای شو چې دا کتابونه په لوړ تیراژ وړاندې کړو، تر اوسه پورې زموږ تیراژ زر نسخې دی، نو کېدلی شي چې موږ د ژبې په معیار جوړولو کې هم یو نقش ولوبوو. د ژباړې په برخه کې هم زموږ پالیسي داسې ده چې دا باید په اسانه ژبه وژباړل شي، لغت سازی او دا کار نه پکې نه کوو. هر کتاب چې دلته تاسو ګورئ داسې یو چا لوستی دی چې باسواده دی، مګر د زده کړې کچه یې دومره نه ده چې داسې باره کې معلومات ولري، او په کوم عبارت چې هغه کس نه دی پوه شوی هغې باره به موږ سره کار کړی دی.
دا کتابونو د مخکتنې په غونډه کې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم خبرې وکړې. په پیل کې د کتاب خار دا نوښت وستای او چاپ شوې بیوګرافي یې ښې نمونې وبللې. ښاغلي غزنفر په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د بیوګرافي لیکنې په باره کې موجود تصور ناقص دی او په دې برخه کې ډېر لږ کار شوی.
بیوګرافي د ادبیاتو د کورنۍ یو ژانر دی، د ادبیاتو حدود نامعلوم دي، دا ټول کتابونه هم په ادبیاتو کې شامل دي. سي خو چې خاص ادبیات یې دي شي نو په اوله درجه کې تخلیقي ادبیات دي شي لکه شعر سو، لنډه کیسه سو، ناول سو، او بیا هغه ادبیات یې دي شي چې د خیال عنصر پکې نشته یا قوی نه دی پکې، یعنی بنیاد په واقعیت ولاړ دی، خو ادبیات دي. په یوه کې بیا ډیر مهم پکې بیوګرافي ده، اتوبایوګرافي ده، او د هنري راپورتاژونه دي چې متاسفانه زموږ په وطن کې په ادبي بحثونو کې د په شعر او په د نورو تخیلي ادبیاتو کې یو څه خبرې کېږي، هم تیوریکي هم عملي، په دې اړخ باندې لږ کار شوی دی. او زه چې د ګورم ورځ په ورځ په ټوله دنیا کې د ادبیاتو دې اړخ ته چې هم د ادبیاتو خوند دی پکې او هم په واقعیت باندې ولاړې خبرې دي، دغو ته توجه ډېری شي. د دغو کتابونو یو څو ما ولوستل پیش تر پیشه، واقعا ډېرې شي بیوګرافي دي. پخوا د بیوګرافي په ایسه کې کوم تصور موجود دی هغه ناقص دی. د مشروطن کې مشخص مثال به نه ورکوم، یو عمومي مثال به درکړم. د جهاد په وخت کې به په پېښور کې چې به یو څوک شهید سو یا به داسې بیوګرافي غوندې یو شی لیکل کېدل سوانې په دې مجلو کې، بیا به فرضاً داسې لیکل وایدی په یو مسلمانه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. په دې کابل کې به په هغه وخت کې به ما به د پیادي جلس بلکل وایدی په یو غریبه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. زه دا نه وایم چې دا خبره به حقیقت نه وه، خو دغه د بیوګرافي پیسه کې هغه د موږ نیمګړی تصور شي. مطلب مې څه شی ده؟ د موږ لیکوالو یا ژورنالیستانو به غوښتل چې یو څوک معرفي کړي، یو څوک وستایي، د یو چا ژوند انځور کړي، نو له هماغه اوله ورځې یې له هغې تقدیر له ورځې یې او د کورنۍ نه یې له مثبت انځور کړي. حال دا چې حقیقت داسې نه دی. انسان وده کوي، انسان کامل نه پیدا کیږي. یو وخت ما یو مثال ورکړی و، بیا به هغه مثال تکرار کړم. د پوهان ډاکټر بهاءالدین مجروح په اوله ورځ نه پوهان دو، نه ډاکټر و، نه مجروح و، او په غالب ګمان بهاءالدین به هم نه و. دا ورو ورو بیا کیږي، وخت غواړي. یه د بیوګرافي لیکونکی چې دغه هغه ونه شوي د ودې حالت، نو لوستونکی ډېر څه نه زده کوي. زموږ په هغه دودیزه بیوګرافي کې چې کوم تصور موجود دی په هغه کې د ودې حالت ډېر نه وي، وار له واره یو سړی پوروي.
د استاد غزنفر په وینا په شلمه پیړۍ کې بیوګرافي لیکنه د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له ودې سره ډېره دقیقه او هنري شوې ده. نو هغه کسان چې غواړي بیوګرافي ولیکي باید ځینو نورو ټکو ته هم پام وکړي.
کب بې اوبو نسي مطالعه کېدی، انسان بې ټولنې او بې چاپېریاله نسي مطالعه کېدی. که بیوګرافي لیکي او وی لیکي، دا ځوانان تاسو دا کار وکړئ، دا ډېر لوی ژانر دی، ډېر مهم ژانر دی. دغه کتابونه که ولولئ تاسو ټولې کلیانې څه کولی سئ. بیوګرافي لیکلو کې یو شخصیت که انځوروئ هغه به بې چاپېریاله نه انځوروئ. یو څوک یو چېرته وي، په یو کلي کې هغه کلی اثر پرې کوي، په یو ښار کې هغه ښار اثر پرې کوي. که چاپېریال په نظر کې ونه ساتي دغه کرکټر روح نه پیدا کوي. دا بیوګرافي که هر څومره د پیسه کې مواد ټول کوي، ځکه چې له چاپېریال سره، له ټولنې سره یو شخصیت په تعامل کوي. دغه تعامل باید څرګند سي، بیا نو د کرکټر روح پیدا کوي، بیا په یو هنري اثر او په یو مهم اثر بدلېدای سي. یو بله خبره مې شاید په یو بل شکل کې کړی چې هغه په دې داستانونو کې ده، انسانان نه تک تور دي، نه تک سپین دي. که غواړئ چې د یو شخصیت کمال وشوي، یو څه کمزوری هم شوي، کمزوری په رڼا کې کمال ډېر شمارته کیږي. دغه تناسب چې ده د روحیاتو، د خلقیاتو، د شخصیت په بیان کې دی. که د یو چا شکست او کمزوري ونه شي، د هغه د فتحې او د کامیابۍ او د مثبتو اړخونو کمال لوستونکي ته نه رسیږي، احساسیږي نه. څلورمه خبره به هم د بیوګرافۍ وکړم چې په دغو کې مې ولوسته. د بیوګرافي ګوري یو اخري دا سوانی دي چې په وزارت داخله کې د کی کنه تذکری چې ورکی پلانه کالو ولد دی پلانی و. دا ګوري دا روح نه لري، حقیقت دی خو روح نه لري. روح هغه وخت پیدا کیږي د بیوګرافي چې یوازې و چې سوانی ویني. په یغه کې یو قسم پیشی نو ته چې پیش هم حقایق دي خو پیش تصویری دي شی به ورته لیکل د تصویر لیکنی غوښتنه در نه کوي خو تصویر غوښتنه څنګه وي موږ ګورې په شعر کې تصویرونه لرو د تشبیه ده استعاره ده او هغه چې دي تشبیه د استعارې بنیاد په مبالغه ولري یو څوک دی قدی جګ ده چې راځي شاعر وای وای سر وراغله دا مبالغه ده په شعر کې دا سمه خبره ده که په بیوګرافي کې ولیکې بیا خبره خرابی شي نو دا تصویر سازی به څنګه کوي دا تصویر سازی به یو څه فرق لري همغسې امیج به نه وي دا به هغه شي ته چې په داستان کې صحنه ورته وایي دا به په دې شکل کوي صحنه کې څه شی که زه وایم چې زه به کتاب شار ته تلم دا صحنه نه ده که زه وایم د پنجشنبې ورځ وه د پسرلي یو شین سهار و په کتاب شار کې مې د بیوګرافیو د چاپېدو په مناسبت خبرې کولې دا صحنه سوه یعنی چې زمان او مکان پکې مشخصي هغه صحنه یي البته په دې صحنه کې د تنه زمان و مکان نه یي ځینې نورو خبرو ته هم پام کېدای سي مثلا لیدلوري ته له کوم ځایه ورته ګورې پیشو ته ممکن ته یو چا پیسه کې بیوګرافي ولیکې چې ته خپل هغه پیژنې نو ته دا ویلی سې چې یو ورځې سهارو زه ورغلم ته ګوره لیدلوری ته متکلم شوې دا شی پکې نقش لري رنګونه پکې نقش لري که ته یو دا کتاب شار انځورۍ نو ووایې چې کتاب شار ته ورغلی وم او زیړ دیوالونه یې و نخودي رنګ یې و دا په لوستونکي باندې ډېر ښه اثر کولی سي بیوګرافي له تاریخ سره یو شی مشترک ده دا موږ به په کتابو کې ویل وایي د مورخ کار دا دی چې تیرې پیښې بیان کړي دا ډېر ناقص تعریف دی د مورخ کار دا دی چې په تیرو پیښو کې تسلسل پیدا کړي او د تسلسل له برکته په پیښو کې معنا پیدا کړي دغه عیناً د بیوګرافي په حیثیت کې د چا ژوند له پیښو جوړ دی خو د بیوګرافي لیکونکي کار دا دی چې په دې پیښو کې ارتباط پیدا کړي د علیت رابطه پیدا کړي بیوګرافي په لیکلو کې دې شي ته هم توجه پکار ده او له ځوانانو مې دا توقع ده دغه ځوانان د موږ شعرونه ډېر لیکي ځینې داستانونه هم لیکي خو ادبیات نور ژانرونه هم لري او دا ډېر مهم ژانر ده ګورې د ما په نظر باندې د اخلاقو د زده کړې لپاره د شخصیت د جوړولو لپاره خصوصا ځوانانو ته د بیوګرافي لوستل ډېر لوی نعمت دی
ډاکټر محیب الله ازغم هم د کتاب خار لوري د شلو کتابونو د چاپ ستاینه وکړه او د هنري بیوګرافي لیکنې په برخه کې د ځینو تخنیکونو یادونه وکړه
یو بل تخنیک به زیات کوم انایتا روحی د نامتو مفکرانو او لیکوالو په نوم یو کتاب چاپ کړی چې د همدغه سې د فیلسوفانو متفکرانو او د لویو لیکوالو شاعرانو بیوګرافي وي په هغه کتاب کې تقریبا شاوخوا 40-50 کسانو ژوندلیکونه راغلي وو مګر دوی هم سره ورته نه وو د هر چا ژوندلیک له یو بیل ځایه پیل کړی وو مثلا یو څوک به و چې د مینې یوه مشهوره قصه به یې وه د هغه ژوندلیک له هماغې مینې به شروع کړی وو مثلا یو بل څوک و چې فرضاً په مکتب کې به پڅو په اولو وختونو کې لامه غزای پایل کړی دی چې مکتب کې استاد داسې ورته ویل او د دې درسونه نه زده کېدل بیا دغسې د ژوند پسې غځوي تر هغې پورې چې هغه نه یو لوی سړی جوړیږي دغه ټولې پیښې بیانوي نو که څوک بیوګرافۍ لیکي که دغه شي ته پام وکړي او بل دغه شي ته پام وکړي چې دغه بیوګرافۍ څخه موږ څه الهام اخیستی شو زموږ په کتابونو کې چې بیوګرافۍ دي ټولې هماغسې دي چې پلانکی د پلانکي ځای په دغه کال کې په دغه کلي کې وزیږېد پلانکي ځای کې درس ووایه بیا پوهنتون یې دغه ځای کې ووایه بیا دغه آثار ولیکو بیا یو آثار دغسې ترجمه شول دې نه هیڅ الهام نه شو اخیستی خو د هر څه په ژوند کې ممکن داسې یو ټکی وي چې د عامو لوستونکو دپاره یو الهام ورکړي
محمد اکبر نیازی چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې یې له شلو څخه یولس کتابونه ژباړلي ووایي د ژباړې په وخت کې د ځینو لغتونو او اصطلاحاتو د نه موجودیت له ستونزو سره مخ شوی نوموړی به دا هم راته ووایي چې د چا ژوندلیک خوښ شوی
په ژباړه کې یوازینۍ ستونزې دغه کره اصطلاحات دي چې موږ یې په پښتو ژبه کې نه لرو په دې کې ځینې کلمات داسې راځي چې په پښتو ژبه کې موږ هغه اصطلاحات لرو ولې هغه اصطلاحات چې موږ یې باید وکاروو عام نه دي چې مثلا په ایراني ژبه کې موږ داسې کلمات ګورو که هغه موږ پښتو ژبې ته را وژباړو نو یوه جمله ترې جوړیږي کتابونو کې چې یوازینی کتاب ما ته یې ډېر خوند راکړ نو هغه یو روسي لیکوال داستایوسکی و چې د ژوند کلمه ولوستنو له پیل څخه تر پایه پورې دی ډېر په سختیو کې و. حتی دی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی و چې د به تل دغه ژوند په بېخودۍ کې تېرو. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوسکی یو کتاب ولیکه د جنایاتو مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه وه او جنایات و مکافات کتاب و. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د اووه سوه مخو څخه زیات و، نو بیا ده وکولی شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مرګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، د دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبت روحیه ده چې کولی شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کیږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په یو سلو څلور اتیا مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډېر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسي
خیر اوسې ژوندی اوسې.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا د هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر ژوندی اوسې.
نو که له تاریخ چوره شروع کوو خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو
چې دوه خصوصیات ولري؟ یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انځور پاره کی. په دې خندونکی انځور کې یو اجتماعي انتقاد نغښتی، دې ته طنز ویلی شو.
په خو چې باسونه کې د طنز په ارتباط باندې ما څو څو ځله دا لوستل دي، دا ټوکی به له طنز بیلولې. ما ډېرې داسې ټوکې هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره وو. دا په هغه ټوکه کې مي، یعنی هم ظرافت او خندا پکې، هم یو انتقاد پکې. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟
طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کومیډي هم خلک خندوي، طنز هم خندوي. د هجو سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د هزل سره هم خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله کې علاقه تاسو پښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای سي، ټوکه هجو هم کېدای سي، ټوکه هزل هم کېدای سي، ټوکه کومیډي هم کېدای سي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو، لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري، او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست، په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرحه کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما که څه هم د مجبوریت دې ته بزر مجبوریت وایي، کله چې یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کړې، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دې ته یو تحقیقي اثر وایي نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبور کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولرې، او ما تر ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده. یعنی هغه ځلونه چې هغه ماخذونه دي کتابي، ما د ادبي بهیرونو کې چې کوم د کره کتنې بحثونه سوي دي، د هغو څخه مې استفاده کړې ده. خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولی، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کېږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به تمثیلي. نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي، خلک خندی نو جتا مسخره وای او هغه خلخ خندی یغه بیا نه ضرورت شید نوس اتم د تنزی مالګه ولر نو کې پچارش خندو والی یعنی کې چټه او ویله هم هغه خلخ خندی کې واز خلخ خندوله هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومیدی ویله موږ ورته وس تمثيلي طنز وای د تنزی کومیدی په نوم یې په نوی تیوري کې نه یادو نو کله چې کومیډي د طنز په تناز باندې یو بدنام هنر بلل کیږي نو خلک د طنز سره آشنا دي بیا که څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې یادیږي د خلکو سترګو ته هماغه کومیډي دریږي او سترګو ته
هم څه په خو په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته هست زما وسیر ده نو په دې بیا پاچاهانو دغه لخوانه چپه کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه وي
بېخي هماغه تاثیرات دي دا خلک مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شروع شوی پخوا به په دربارونو کې کومیډنان و چا فارسی کې دلقه کورته وایي د دوه خو به یوه وظیفه دا و چې پاچا به یې خنداوه د پخوانیو پاچاهانو مصروفیتونه لکه د اوسته داسې نه و یا به ښکار ته تللی یا به د موسیقي پروګرامونه وه نو دغه کومیډنان ټوکیان دا به په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار شول نو د ده په ګټه به یې داسې ټوکې ویل چې دی خوشحاله وساتي وی خندی بیا چې کله به پاچاهانو غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کړي نو دی به مخکې پوه کړي نو ځینې وزیران ځینې میلمانه دا به یې په سپکوله دا ورو ورو کرار کرار والیانو هم دغسې خلک پیدا کړل په ولایتونو کې یې ساتله بیا د وخت په تېرېدو سره بیا ځینو خانانو هم داسې خلک څه کسان ما لیدلی دي اوس څه آزاد کسان هم داسې شته
مخکې تاسو وویل چې په طنز کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي له دې نه علاوه طنز څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري که نه هغه دا چې طنز ښکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی طنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه طنز خندا ده
نفیس تاسو یو عمر طنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي طنز
تخنیکونه خو ډیر زیات دي
چې ډیر بارز دی
خو هغه راز یو وای مکنه چې ما ډیر په جبان کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ ته انسان داسې پیژنو داسې مولدل دی چې پیدا شوی لوی شوی په دې باندې پوهیږي چې انسان پر دوه پښو ځي یعنی همداسې عادت شوی که چیرې انسانان د حیوانانو غوندې پر څلورو تلی نو بیا به موږ ته د خندا خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبیعي ډول باندې دوې سترګې لري یوه پازل لري غوژونه لري اوس نو دا یو تناسب دی د دې تناسب په ذره موږ عادت سوي کغواړو چې د خندا مالګه زیات کونو
تناسب بړنګو
تناسب بړنګو د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د ښځې کالي اغوندو خلک به خندو ښځه به د نر تمثیل کې لونګټه به تړي یا به هغه ته بدتونه وجېږدو که نه یا به ژر وریږدو نو دا تناسب دی په هر اندازه چې موږ تناسب خرابوو ګډوډ کوو انسان ته نوی معلومیږي د خندا وړ وي د مثال په ډول موږ په خپله ټولنه کې همیشه دا وینو چې پیشې پر بامونو باندې ګرځي او دا د بی خبره پارکور کې پیشې پر بامونو باندې ګرځي یا د سپېده ډاره یا په خپله خوشه خو که یو څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې ونندارې و تماشې ته شاید په زوره خلک راټول سي ځکه چې بام د خره ځای نه دی خو که دا چیرې تکرار سي دا خر همیشه یو چا پر دا بام ساتلی بیا به ټول خلک ورسره عادت دي نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دا دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله څه وینو او موږ ته خندا راځي
همت صاحب دا ژبه مهمه ده د ژبې پیسې کوم یو څه راته وایست د طنز ژبه باید څنګه
نو د طنز ژبه اول خدا چې لکه څنګه چې په نور ادبي لیکنه کې باید طنز دولس ژبې په طنز کې باید ژبه دولس ژبې خو یو شی چې موږ طنزي لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د سفرنامې څخه د لنډ کیسې څخه ځینې ژبې ځینې خاصې لهجه په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې هم د انتقاد توام نه لري، یا د انتقاد توام نه لري، یا د ظرافت د خندا د لري. کله موږ راوخو دا معنا چې د ولس سمو یو څر اخیستې دي، هنري کړي مو دي بیرته ولس ترکو. هغه ولس ډېر اشنا دي، ځکه چې د ولس خپل مال دی، تا نورم غني کړی دی او سکشتلی دی کنه. نو تنز که د ولس په ژبه دا به اسانه وي.
ما څه د تنز څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی، او د لیکلو په وخت کې مخکې تر هغه کومو ټکو ته باید پام وسي؟
تر ټولو مهم خو دا چې اول موږ موضوع غوره کړو، او موضوع به د ټولنې څخه غوره کړو. دا موضوع چې موږ غوره کړل، بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو. د مثال په ډول که یو څوک شبخانې ته ځي، او داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خو دا خو د ده د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنې دلته یو توام نه پیدا سوله ښه. اوس نو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات به کاریږي، د موضوع په اړه باید څېړنه وکړو. یعنې د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته ماتو وایه، دغه په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. دغه څخه راورسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي. یعنې اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو. چې هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی، بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړې چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام باندې ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اروپام سي. چې دا کار وسو، دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پېښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طنز لپاره اوس نو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه طنزونه چې په هغه کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډېر باید سړی وخندي. طنز دوه عمده سبکونه لري. یو هغه طنز دی چې ډېر دي خندي خو لږ قهر درولي، لږ درد درولي، دا جلا تخنیکونه لري، خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه څخه وروسته بیا د ژبې مسله ده. ژبه په اخره کې، نو په ژبه باید فکر وسي چې ته خپله ژبه کارې، د ولس ژبه کارې. خو ژبه چار څومره د ولس، بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالش کوي، څنګه سکنه. نو بس دغه اخري مرحله ده.
ډیره مننه احمد صاحب،
ژوندی اوسئ، تشکر کوم. ده
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسین یوسفزی د مرکې لومړۍ برخه زموږ له همکار داود تپان سره واورېده. نن د دې مرکې دوهمه برخه اوري. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډېر پام وشي او ولې.
یوسفزی صاحب، که د شعر مسالو ته راسو، په شعر کې هغه هنرونه کوم دي چې هغه یو ښه شعر لیکلو ته موږ وهڅوي؟
داسې ده تپان صاحب، چې موږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پېژنګلي کوو، نو به داسې چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي پکې، په هغې کې به یو ښه تخیل، ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي. او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږ زیاته وي، نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر دی، چې خلک د اورېدو نه پس عمل ته راوپاري. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فني لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی، دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی. او کوم شاعر چې څومره سپېڅلې جذبه لري، نو هغومره د هغه په اورېدونکو باندې اثر کیږي، او هغومره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری، هغه چې خپل اورېدونکي او خپل میانان تیاری، نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چیرته دا شان یو هم پکې نیمګړی، څه پېښېږي؟
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته موږ ګورو، ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، خو په هغې کې مالګه نشته، نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسفزی صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه که نور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږ راتاو کی زمانه چې مې په چولی دامان پریږ دی وسوسې رانه اکثر غېږ راتاو کی په ځوانۍ کې هر یو ګل اسمان ته ګوري چې شمړاوی له ډنډر غېږ راتاو کړي او زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم چې ستا یاد رانه په ور غېږ راتاو کړي او اباسین ورته چپی 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 شي اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګدر غېږ راتاو کړي.
واه ډېر ښایسته. اباسین ورته چپی 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 شي. ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډېر ښه کلمات پیدا کوي. همدا اوس تاسې ویلي اباسین ورته چپی 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 شي. نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه که راته ووایي.
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه وي خو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي. زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی.
زومانویت خبره تاسو وکړه ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي که د دې په اړه لږ تفصیل راته.
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دي چې پای کې یو خبره دای چې د دې شعر کې چې کوم خبره شوی نو چې داغې نه سو سو معنی راوتی شي سو سو اړخونه وي چې هغې ته د یو اخاړخ نه وګورو نو چې اصطلاحي معنی یوه راوځي لغوي معنی بله راوځي او محاوراتي معنی بله راوځي نو د هغې سره په شعر کې ښایست ډېری او د شعر تشریح کول چې دي دا د ټولو نه غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کړي خو چونکې د ادب د استاد په حیثیت باندې دا زما په ما باندې لازمي ده چې زه به د یو شعر خامخا کلمې راوباسمه شاګردان تپوس کوي چې دې څه مطلب دی نو زه دا ګڼم چې شاعرانو له دا پکاري چې هغوی په شعر کې دومره معنی ور واچوي دومره ښایست پکې ور واچوي چې هغه هر څوک د هغې نه بېله معنا اخلي بېل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبتي چې هغه منفي نه وي.
د کلمات څنګه غوره کولای سي زمونږ شاعران؟ زه څه فکر کوم د کلماتو له قحط سره مخ دي قحطي ور سره ده ځکه دوی مطالعه نه لري. اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي. څه ورته په کار دي؟
دوه قسمه شاعران دي تپان صاحب. یو هغه دي چې هغې د شاعرۍ نه شاعري کوي نور شاعران واوري او د هغې ځمکه یا د هغې رنګ یا د هغې فکر یا د هغې څه لفظونه واخلي او هغې باندې شاعري وکړي. دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي. د هغې نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې هغې خپل نوی څیز را پیدا کوي که ښي که بدي خو هغې لیکي او بېخي نوی رنګ او نوی خیال او نوی ځمکه او نوي الفاظ را پیدا کوي. بله دا ده چې په خاري کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې نه راځي. د کلو په حجرو جرګو جومات کې چې څوک کینی پاسي د هغه سره د کلي بلا لغات وسره د هغه سره اپا پزان کې یو قاموس ګرځي په سر کې. دغسې ده چې په ښارونو کې کوم خلک پیدا شي هلته کې لوی شي نو د هغې لغات کمزوري دا د هغې بدبختي چې د کلي نه لري.
له کلي لرېوالی هم د ژبې قحطي راوستلی سي ولې د ادب نه مطالعه به څنګه وي؟
ادب مطالعه هم یو خبره ضروري ده نو خامخا په کار ده چې خپل عالي ادب ټول ولوستی شي. یوازې د خپلې ژبې نه د نورو ژبو د هم ولوستی شي خو د خپلې ژبې دغه چې ده وکیب لري چې ده د لفظونو خزانه چې ده هغه په حجره جومات کې پکې ناستو راځي. اچھا بنیادم پټی تم لاړ شي ګدر تم لاړ شي غم لم لاړ شي خادی لم لاړ شي د انپڑھ خلکو سرم کینی د اهل علم سرم کینی د بوډاګانو سرم کینی د زنانو سرم کینی د ماشومانو سرم کینی نو نوی نوی ټکی واوري.
تاسو دا کوم خبر وکړی چې د ټولو سره کینی؟ ځینې شاعران سی یو شعر ولیکي بیا نو ځان ته داسې فکر کوي چې د نړۍ کوم هیواد یې پته کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کیږي. څومره ستونزې ورته پېښې ولې؟
دا خو د دا بالکل په هر میدان کې چې داسې چې څوک ځان ته څه ووایي نو هغه بیا هیڅ نه وي. دا مسله په هر ډګر ده او تخلیقي فنکاران چې دي په کم تخلیقي فنکار کې په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساری نه وا او د فقیر نه و نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړېدی. دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم
بیخي ضروری ده، ځکه چې کوم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دی دا شاعري بیا کوي چاله دے کزان لچته گټ کې ناسي او یا ډېر په اوچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري د عوامو نه لري نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبر اړوي نه هغه د ذات نه چاپیره شوري او د ذات چاپیره باغ دفن شي
په گملو کې زندگی بې
او د گلشانې پابند په گملو کې زندگی ده.
مننه یوسف زای صاحب دا خبر ورو ورو سره غځو نور خبر به هم کو. یو شعر بلم راته وای
دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو پلس خور شم د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شم ستا دنګ غاړي جبه راکړه نو ټپه ټپه شم ګودر ته لاړم په اجره کې په میلس خور شم او عشق حیران ګوته په خلا عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شم زه محبت یم ستاز مت منم خو ما به منې حسنه ما خور کړی په نړۍ زه ستا نه پس خور شم. بل شعر پکې یو رانه هېرېږي خو راته آخري مقطع یادېږي چې لکه د ګل د یوې پیغلې کم سو مړاوی نه کړم زه اباسین وما په کلي په ولس خور شم.
ډېر ښایسته یوسف زی صاحب د خپلو کتابونو په اړه راته ووایي څومره شاعري دي کړې ده او تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
طبعاً صاحب شاعری خو اوس هم راسره ده، دوه کتابونو ناچاپه پرته ده، انشاءالله زر به چاپ شي. او وړمبی کتاب غورزنګونه زما چاپ ده په کال 1994 کې او د هغې نه پس الوت چاپ ده او زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر د الله پاک ډېر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غورزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی. نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډېر خاص احسان دی، ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي. نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي. دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمانباشي یو کتاب لیکلی دی، هغه نوم دی روح نامه، هغه ما په پښتو ژباړلی دی. بل د امام خطاب خطبې د مصر یو امام و، هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو او هلته چې څومره خطبې کړي دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړي دي او هغه تر ما راورسېدي او هغه ما وژباړلې. ډېر ګټور کتاب دی، د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق. او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی، هغه دی د زیتون بانو شخصیت او فن.
یوسف زی صاحب تاسو خو بیلابیلو برخو کې کار کړی، هم لیکوالي کړې ده، هم شاعري کړې ده، هم استاد یاستې په پوهنتون کې. د یو شاګرد دپاره مهم څه دي د هغوی د ذهني انکشاف په خاطر مهم، یعنی دوی کوم کتابونه مطالعه کی، څنګه مزل وکي په دې لاره کې؟
اوس خو ډېر اسانه شوی ده، پخوا ګران وه، خو ډېر کتابونه په نت باندې شته. نو د ټولو نه اول خدا ده چې طالب علم چې څوک د علم لټون کوي نو هغه به علم په کتاب کې دی، کتاب بلولي، هغه به خپل عادت جوړ کړي چې هغه به روزانه مطالعه کوي او د مطالعې کولو نه مخکې به دی اوده کیږي نه، دا عادت په ځان کې واچوي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري، هغه ختموي. ځکه که دی داسې نه کوي نو تر هغه وخته دی ترقي نه شي کولای څو پورې چې ده په یو موضوع باندې 3, 4, 5, 10, 12, 15 کتابونه نه لوستي. چې دی ولولي نو د ده سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد دی کم نن ولولي نو په کار داده چې هغه خام یا سبا د یو ملګری سره هغه بیان کی چیر ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی، یا داسې یو موضوع په محفل کې وشیړي چې خپل مطالعه ور پکې واچي. نو چې کله بنیادم ولولي او بیا یې ووایي نو هغه ته یاد شي، او یې ولیکي نو هغه ته یاد شي. نو زه دا ګڼم چې کوم طالب علمان سل ولي نو هغه د خپلو کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانوي، نو د هغې د وجې نه که څه کمی کوزی پاتې نو بل ملګری اسلام وکړي یا بل ملګری پکې اضافه هم وکړي.
بله خبره ده چې تاسو ویلې مطالعه دې وکړي، ځینې لوستونکي داسې فکر کوي چې د هر څه لولي ترې هېرېږي، څنګه کولی شي دوی دا حافظه قوي کړي؟
حافظه په یو طریقه په دې قوي کېږي چې په یو وخت کې د یو کار کوي چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو دا سه ممکن نه ده چې کله د مطالعه ته کین نو موبایل دې هم غلې کی یا دې بیخي بند کی دا غیر علاوه خپه پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیز دې یو ځل چې ولوستو ذهن کې کین نه د ځل دې ولولې درې ځل تاسو یقین وکړئ چې په ناولونو او افسانو کې چې کومې خوږې خوږې خبرې راشي کومې د علم کومې د جذبې دغه خبر راشي نو هغه یو ځل نه دوه درې ځله مطالعه کوم بل دا د چې یو کتاب دوه ملګری ولولي نو دواړه ملګری چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلې بل د بل اړخ نه کتلې نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو دا غي سره هغه د یو بل سره خپل مطالعه شریک کړي او د یو بل په یادولو کې مدد وکړي
ما همدا پښتنه دي زین استادان نم کړی دی یو استاد استاد غزنفر صاحب هغه ماته په خبرو کې ویل سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا بیرته لاشعور ته ځي یعنی وزي نه د ذهن نه وزي کله سي تا ضرورت بیرته د لاشعور نه شعور ته راځي او ابرازي استعمال غواړي نو په دې تجربه په اړه راته وایي دا څنګه تجربه ده سي آیا زمال مخ یو پیخه لس کاله مخ کې تیر شوی ده ک نن ز تاسو سره کې نستم نو لس کاله مخ کې خاطره راته یادېږي سي یوسفزي سي په پیښور کې په پلان کې ځای کې لس کاله وړاندې مالې ده لای د پزین کې موجود وي دا شان د دې تجربه په اړه راته وایي
استعمال غواړي کنه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ بګاړي کې ما چور بٹن وته مو وایو تاسو ته سوای چور بٹن ما په گاڑی کې لګول خو بیا زمانه هیر چې ما په چور بٹن لګول سار مې چې کله سٹارټو نه سٹارټو نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کو خو نه سٹارټو نو بیا راته ورور مې وایي چې را پدې کې چور بٹن خو دې نه لګول نو په دې چا چور بٹن نه لګول نو روس ته بیا ما ته پته ولګی دا چې دې کې ما چور بٹن لګول خبر دی چې کم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت ته هغه ځای کېږي نه خو که فرض کله که په دې کوټې کې بنیادم ناست په یو کوټه کې دغه سره ډېر سامانونه پراته دي نو پای کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا د دنه هیر شي هیر شي چې یاره هغه فلانې سیز چېرته نو چې کله د هغه سیز په حق له ذکر راشي نو خامخا را یادېږي چې یاره دلته چېرته پروت دی خو لټول به غواړي نو دا لټول چې دي د دې دپاره د دغه سیز پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې ضروري چې کله هم بنیادم د میدان د پاره د یو کار د پاره مهنت کوي نو چې د د سره صلاحیت موجود نه ده مهنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته اظهار کې په یو موضوع خبرې کړو چې تاسو سره کومه مطالعه کومه تجربه کومه مشاهده ده سره ده نو هغه به په استعمال کراولي نو علم چې یو زل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سیزونو نه لاندې کیږي نو په کار دا ده چې کوم غیر ضروري سیزونه په ذهن کې چې بهر وسته شي او د کار سیزونه وخت په وخت دوړې وسندلې
دا ډیره جالبه خبر و او د لوستون لپاره ما ته جالب ښکاری هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعه شوق لري هغه باید داسې یو فکر ونه کړي چې هر څه وایي هغه ترې ویریږي
خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنور